آزاده پاتسپوک.
در امواج آزادی
احمد شبریم پتی خبرونه که مو هر کلی کوم. د ایران اسرائیل کړکیچ به د افغانستان او سیمې پر وضعیت ته تاثیر وکړي. په دې اړه دلته بحث لرو. ایران د اپریل په 14مه پر اسرائیل تر 300 د ډیرو توغندیو او ډرون الوتکو برید وکړ. بیا یې وویل که اسرائیل ځوابي حمله وکړه سخت ځواب به ورکړو. تهران د اپریل د 14مې نیټې تر برید مخکې ویلي وو چې د اپریل په لومړۍ نیټه اسرائیل د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ برید کړی چې بې ځوابه به پاتې نه شي. په هغه حمله کې د ایران د سپای پاسداران وجه پوړي غړي وژل شوي وو. بل لور ته د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې په مناسب وخت او ځای کې به د ایران د برید ځواب ورکړي. اسرائیل په غزه کې له حماس سره په جګړه دی، په لبنان کې له حزب الله سره، نو درېمه جبهه پرانیستلی شي که نه یې پرانیزي. صدراعظم بنیامین نتنیاهو به خپلو خلکو ته څه وایي چې نه یې د اکتوبر په 10مه د حماس د برید مخه ونیوله، نه یې تر سلو پاتې ډېر برمته اسرائیلیان د حماس له ډلې راخوشي کړل، او نه یې هم د اسرائیل پر خاوره د یوه بهرني د برید ځواب ووایه. په دې اړه دلته بحث لرو. دغو میلمنو ته مو بلنه ورکړې ده. عالم پایان د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز پخوانی رئیس، شکریا بارکزی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر، او غوث جان باس په ماسکو کې پخوانی ډیپلومات.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه.
شکریا بارکزی په خبرونه کې راسره وصل شوې ده. اخلي بارکزی خبرونه کې شرغلې، ساس په باور اسرائیل په ایران حمله وکړي؟
سلامونه هیلی تاسو او قدرمن اوریدونکو. د اسرائیل حمله په ایران باندې د فکر کوم اسرائیل به حتما جواب ورکړي، مګر دا چې عربای به څوک ورکړي؟ آیا ایران کې د ایران خلک، ایران نظامی هدی، او یا هم هغه نیابتی گروپونه چې د ایران په کوربتوب او د ایران په حمایت په لبنان، یمن او سوریه کې میشتي؟ دلته زه فکر کوم تر ډیره حده پورې هغه ملکونه به تاوان د دې جنګ ورکړي چې په دې جنګ کې بیخي ښکیل نه دي، او هغه خلک به دغه تاوان ورکړي چې پاره کې اصلا دې نقش هم نه لري.
مننه. اغله جانباز، تاسو فکر کوئ ساس په باور هم اسرائیل باید په اسرائیل به با په ایران حمله وکړي؟ جانباز صاحب
ګوري خبره شبه باور خو ټولو ته سلام او احترام. حمله خو کوي، دغه حمله خو هیڅ ختم شوی نه دي. تاسو وینئ چې اسرائیل وختن فوختن همدغه د ایران په موازی او په سوریه کې حمله کوي او د هیڅ هم دار نه لري. الته تاسو پوهیږئ چې په سوریه کې یو عالم قطعات د ایران پرتی دي، او دا خو اولین ځل نه دی چې د دوی قطعات د حملې لاندې واقع کیږي او بیا به هم کیږي. خو خبره دی کېده چې مقیاس به څه رقم ته اوسیږي دا ځلی، او دوی دغه وضعیت ته په کتو فکر کوم چې لږ ذره به د تدبیر نه کار واخلي، ځکه چې د متحده ایالاتو د خوانه پرې فشار زیات دی. او بل تاسو پوهیږئ چې دغه یو ورځ یا دوه ورځو پات د یهودانو یو جشن دی چې تر دغې تر آخره پورې هغه دوام کوي، نو کېدای شي چې دغه هم یو بهانه شي.
اغلی بارکزی، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو اساس په باور که چېرته دا حمله وشي د دې اثرات په پرسیمه څه وي او په افغانستان؟
طبیعي خبره ده، هر جګړه خپل ګاونډیو ته او سیمې ته ناوړي پیامونه لري. سربیره پر دې چې فکر کوم د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه سیمه کې بې ثباتی رامنځته کوي، د دې تر څنګ افغانستان به د یو د هغه هیوادو څخه چې د دې جګړې نه که چېرته دا رسمي بڼه واخلي، او ویل کېږي چې پاکستان خپل دوه هوایي هدې د امریکا په اختیار کې ایښی دی، چې هغه دواړه یو سیستان بلوچستان ایران ته نږدې دی او بلم افغانستان ته نږدې دی. نو دا به خامخا افغانستان په سر باندې یو بد اغېز ولري. تاسو ته بهتره معلومه ده د فلسطینیانو مرګ ژوبله او شهید کېدل د غزي جنگ په عمومي ډول د اسلام او مسلمان ملت په دنیا کې هغه جذبه پرولې ده. نو زه فکر کوم چې په دې جنگ کې به په غیر عقلاني ډول باندې هم ډیر خلک به د هغه ملي نه د دینی او مذهبي احساساتو له وجې نه به هم وغواړي چې د ایران سره همکاري ولري، او د اسرائیل او اسرائیلیانو یا هغه ودنه چې د اسرائیل طرفداري کوي د هغوی پر خلاف باندې
اقدام ته لاس وغځېد. دا ستاسو دا خبره چې پاکستان دوه هوایي اډې امریکا ته ورکړي، تر اوسه البته داسې خبر نه دی تایید شوی او نه دی ویل شوی. اما د بلې خبرې ته که راشو، تاسو ویل چې اسلامي هیوادونه ممکن د ایران په ملاتړ ودري شي. اوس چې ورته ګورو، د طالبانو له رژیم پرته په سیمه کې نورو له ایران سره همدردی نه ده شولې، او حتی د اردن ځواکونو خو د ایران یو څو توغندي هم په هوا کې ویشتلې د خپل خاورې په سر.
د اردن موضوع بیله ده، ځکه چې اردن ایران په امریکا کې د اردن او بخې ایران په اردن کې د امریکایي هدې په شام باندې توغندي ولګوله، او هلته امریکایانو مرشو. نو په دې حساب باندې د اردن موضوع متفاوت ده. نور اسلامي هیوادونه څنګه چې هر یو خپل دغه تشویش ویلی چې که چېرته دغه جګړه نور مخته لاړ شي، دا به سیمې لپاره د بد امنۍ پیام ځان سره ولري. زه فکر کوم تر ډېره حده پورې اکثر هیوادونه دا چې په ډیپلوماتیک ډول باندې ایران دې ته جګړه نه وایي، ایران دې ته جواب وایي د هماغه حملې چې د دې په قونسلګرۍ باندې شوې. تاسو ته بهتره معلوم ده چې په ډیپلوماتیک نړۍ کې ستاسو هر هغه ډیپلوماتیک نمایندګي ستاسو د خاورې یو برخه ګڼل کېږي، څه چې په هغه باندې برید وشي او څه هم په دغه رقم باندې د ملک باندې یا دننه مقصد هغه د ایران حریم بلل کېده. از فکر کوم چې ځینې اسلامي هیوادونه حتی دې ته ضرورت نه لري چې خپل موضع اعلان کړي، ځکه چې د هغوی له خاورې نه جګړه د ایران د ګټو او منافعو ساتلو په ترتیب باندې مخته ځي. په افغانستان کې اوسنۍ ننګونه همدغه ده چې متاسفانه یا په هر دلیل چې دی ویل کېږي چې د امیر ملا هیبت الله هغه ایران او سپای پاسداران ته زخت ډېره نږدې ده، او کیدای شي دغه نږدېوالی افغانستان او افغانستان خلکو ته یو تهدید ورپېښ کړي، او هیر هم نشي په افغانستان کې هم د لشکر فاتحین کوم چې د ایران له خوا څخه تمویل کېږي زموږ خپل افغانان دي، او هغه جنګیالي هم که چېرته د هغوی نه کار واخیستل شي یو مستقیم او غیر مستقیم تاوان به د افغانستان او افغانستان خلکو لپاره وي. نو غواړو افغانستان په هر جګړه کې، مخصوصا هغه جګړه چې په سیمه کې کېږي، د هغې نه سخت ډول باندې آسیب پذیره کېږي، هغه تاوان ورته رسېږي.
د افغانستان په ارتباط د دې له خطره چې په میلیونونو افغانان په ایران کې ژوند کوي او که جګړه وشوه، طبیعي خبره ده په دوی باندې به هم اثرات وي او اغیز به وي. اما تاسو د فاطمین مسلې ته اشاره وکړه، کېدای شي چې هغه ځواکونه بیا هم جلب و جذب حتی شروع شوی وي، خو دا به د افغانانو جلب و جذب آسانه هم وي، ځکه چې اقتصادي مشکلات هم دي. که څرنګه
طبی خبره ده چې افغان مهاجرین متاسفانه ایران او پاکستان دواړه هیوادو کې، او د وخت په تیریدو سره ترکیه او ازبکستان او تاجکستان هم په لیست کې اضافه شوله. دا یو ستره ننګونه افغانستان لپاره ده. هیرم نشي چې فاطمین یو عقیدوي مذهبي ټولنه یا جوړ شوی نظامي پوځي فرقه ده، او موږ هغه پوځیان چې په ایران کې دي ګنګوسي روانې وي چې ګویا د ایران دولت هغوی سره هم په تماس کې شوي دي د دې جنګ نه ډېر مخکې، او د هغوی څخه یې هم کوم غوښتنې درلودلې. متاسفانه د افغانستان خلک نخبل دولت کې کوم خاص موقف لري چې خلک یا دولت ودرېږي او د هغوی په حق باندې او نه هم د افغانستان باندې د څه کوم خلک یا هم بنیادونه شته چې د افغانستان د خلکو د حقوقو لپاره ودرېږي د خلکو حقوق تامین شي. دا چې اوس دوی په رڼا ورځ باندې او بغیر له دې نه چې جنګ مهاجرینو سره دا رقم کړنه او چلنه دوی لري نو خامخا د جنګ په حالت کې به وضعیت کاملا متفاوت اوسي او یا هم ډېر افغانان کیدای شي د اقتصادي او یا هم خپل د اسنادو د تمدید مجبوریت لپاره هم لاس هغه کارو ته وهي چې واقعا دوی نه غواړي مګر مجبوریت دوی به مجبوره کړي چې هیجان سپاس سره یا نور نظامي خلکو سره یوځای شي. البته زما هیله دا ده چې جنګ دومره مخته لاړ نه شي او سیمه هم دومره زخمي نه شي نو ځکه موږ هغې نه بغیر هم په سیمه کې د ستر قدرتونو د جنګ یوه برخه یو متاسفانه افغانستان د هغه لوی میدان دی چې هر یو غواړي په دې میدان کې خپل نو پاری ولري او خپل کاسو لپاره وځي.
مننه اغلی بارکسي. علم پایند د امریکا په هایو پانتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز په خوانی رئیس هم په خبرونه کې راستور یوزای شو. پایند سپ تاسو هم خبرونه ته شرغلی همغه د پیل د خبرونه په پیل کې مې همدا پوښتنه کوله چې اسرائیل به په ایران حمله وکړي او کنه. د منځني ختیځ له موضوع سره ستاسو وجده تجربه څه درته وایي چې اسرائیل به حمله وکړي؟
تر اوسه پر خدا د اسرائیل کابینه او د خپل د فوزی کمیټه هغه وای وای موږ په موږ په دغه فکر کې یو چې څه شو کو او موږ د ایران باید به جواب پات نسی د 350 راکټونه چې الوزول شوی و دا د ایران ته باید جواب ورکړ شي مګر دا موږ انتخابو او دا په موږ پورې اړه لري چې څه به وکړو او څه به ونه کړو نو هغه دا لار خلاص پرې شه ده.
پایان صاحب وبخشی په کومه سروي چې تازه شوې ده په یغي کې اکثر اسرائیلیان د ایران په ایران باندې د حمله مخالفت کوي. د دې باوجود هم تاسو داسې فکر کوئ چې اسرائیلی چارواکي پوځي او سیاسي چارواکي به په ایران حمله وکړي؟
خدا دې د بنجامین نتنیاهو په ضد باندې تقریبا د اتنه میاشتې کېږي چې په اسرائیل کې مظاهره دي د استقبالو د پاره او او دته د امریکا کوم د بازي يهودي سناتورانو کانګرسمنانو دا ویل دي چې دا بنجامین نتنیاهو د سولې د پاره په مډل ایست کې یو معنی ده. دوی باید د پبلک اپینین په اسرائیل کې کله کار کوي او کله نه کوي. هغه د بنجامین نتنیاهو ډېر کاوړی د صدر اعظم دی د اسرائیل. هغه څه چې هغه ډېر سرسخت دغه طرفدار دي چې پر ایران باندې باید حمله وسی نو ګوره چې دغه د امریکا فشار هم ستا چې باید اسرائیل د ملایمت څخه کار واخی. د 350 راکټونه چالو زول سوی دي دونه خساره اسرائیل ته نه رسیدلې. اسرائیل باید په دې باندې خوشاله وي چې دا هیڅ د بے فائدې حمله وې. دا 350 راکټونه کروز میسایلز او درونز دا د اسرائیل د پاره یو موفقیت. اسرائیل باید خپل نور نو دا مسله پسې ورته نه کېږي. دا د منطقې په نقص او د جهان په نقص دا اسرائیل کدا کار وکړي. نو د امریکا توصیه دا ده د بایدن د حکومت چې اسرائیل باید دا کار ونه کړي. دا حمله باید ونه کړي. بله نو ګوره چې څه بکړي دا تر اوسه پورې معلومه نه څوک یې پیشبیني نشي کولای. اسرائیل کله داسې کارونه کوي چې دا لکه د ایران پر سفارت باندې دا پر کونسلګری باندې چې په دمشق کې حمله وکړه هغه د چا سره نه مشوره وکړه نه د جهان پبلک اپینین ته اهمیت ورکاو نه د اسرائیل و پبلک اپینین ته یا د عوامو نظریاتو ته. هغه بنجامین نتنیاهو دغه سخت سړی دی. بله
مننه پایم صاحب. جانباز صاحب کله تاسو واورو څه فکر کوئ چې که دغه حمله وشي او ایران ورلمخه ویلې دی چې ډېر سخت ځواب به بیرته اسرائیل ته ورکړي او ډېر ژر ځواب به ورکړي او دومره به انتظار هم نشي لکه د دمشق د کنسلګری له حملې وروسته چې دوی انتظار کړی دی د دوی په وینا تاثیر به په افغانانو او افغانستان څه وي؟
خو موږ تاسو ګورو چې افغانستان د هر نظر نه یو آسیب پذیر جغرافیا ده. یو عجیب و غریبه ډله په افغانستان باندې متاسفانه حاکمه ده او دې کې هم شک نشته چې یو برخه د طالبانو نن سبا د ډېر لوی نفوذ لاندې د ایران د چارواکو د خواده د استخباراتو د خواده تاسو خپل شاهد استئ چې څو ورځې مخکې په جلال آباد کې یو ډېر عجیب او غریب ټولنه جوړه شوه د ایران او د هلمندي طالبانو وانو په نوم. نو دا ښیي چې ایران نفوذ لري په افغانستان کې او دې کې هیڅ شک نشته چې عسکرګیری ورته وایي سربازګیری یا نفرګیری دا به هم کیږي د طالبانو په منځ کې، ځکه چې طالبان خو متاسفانه یوه وښنه برخه یې په همدې نظر ده چې دوی جهانی جهادستان دي او په هر نوم او په هر کشلې دی حاضر دي چې هلته په کښ کې شي. متاسفانه طبعا چې داسې لویه جګړه کېږي چې زما باور نه راځي، هغه خو خامخا اقتصادي اغېزې به هم لري په افغانستان. نو دغه واقع به زه ګورم د سیستم د لاسه.
مننه جان باسب. آغلی بارکزی، ځینې کتونکي دا وایي چې له 2000 کال را په دې خوا نړۍ درې لویو پیښو متاثره کړې ده، د اوکراین جګړه ده، د غزې جګړه ده. نو که چېرته په منځني ختیځ کې د ایران او اسرائیل جګړه هم رامنځته شي، بې ثباتي به ډېره زیاته شي. تاسو له دې نظر سره موافق یاست؟
بې ثباتي هغه ملکونه او هغه قدرتونه رامنځته کوي چې اوس ډېر لرې پراته دي. که تاسو اوکراین جنګ ته پام وکړئ او یا هم د غزې د جنګ اوږدېدو ته پاملرنه ولرئ، او هغه هېوادونه چې په اول قدم کې د دې جګړې نه حمایت وکړه، صحیح ده چې حمله حماس وکړه، مګر په غزه کې هغه خلک هم ژوند کوي چې د حماس طرفدار نه وو. متاسفانه خپله دا د وسلې جوړولو د جنګ اقتصاد یا جنګي اقتصاد په دنیا کې یو ستر اقتصاد دی. بغیر د کرونا ناورین نه چې هغه ویل کېږي چې د جنګ شوی وه، نور ټول دا هغه شیان دي چې د ځینو هېوادو سیاست، اقتصاد، سرمایه او قدرت د هغې له لارې مخته ځي. نو طبیعي خبره ده چې هغوی په خپل هغه کمفرت زون کې د ژوند کې د هغوی لپاره هېڅ شی تغیر نه کوي، مګر دنیا لپاره، خلکو لپاره به هر څه تغیر وکړي. زه فکر کوم په اوسنۍ وضعیت کې دنیا حداقل دې ته روانه ده چې یو بل سیاسي نظامي یا حداقل اقتصادي قدرتونه هم رامنځته شي. د اروپا اقتصاد هغه پخوانی اقتصادي پاتې نه ده. امریکا کې دننه هم موږ وینو چې انتخابات کېدای شي بل بدلون د امریکا په سیاست کې راولي، خو دا بدلون به دومره نه وي چې موږ ووایو چې ولا دا ټول ناورینونه او جګړې به د پای ټکی ورته کېښودل شي. ما په هم متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې بیا هم ځینې منطقه، حتی که دغه جګړه هم ونه شي، بیا هم سخت تر تهدید لاندې ده. د امریکا او چین موضوع دا هم په اسانه حل نه شو. د اوکراین قضیه تر اوسه پورې هم روانه ده، یو هغه هم یو ناورین دی چې د حل لاره ورته لنډمهاله کې زه فکر نه کوم ورته پیدا شي. یا حداقل هغه اوکراین اروپا کې د افغانستان پر اقدام باندې شوله د ستر قدرتونو قرباني. په مجبوری ډول باندې زه فکر نه کوم چې سیمه به دومره آرامه شي. عربي هیوادونو ته هم پکار ده چې خپل منځ کې یووالی رامنځته کړي او د ځانځانۍ او خودخواهۍ نه باید لاس په سر شي، چې هغه هم ډېر نه لیدل کېږي دغه
نما څه مونږ دومره مې څکې. مانا شغله پایند د عربي هیوادونو ته اغلی بارکزه اشاره وکړه. عربي هیوادونه تر اوسه پورې کوم راپورونه خبره شوې دي، دوی د ایران او د اسرائیل د جګړې ډیر سخت مخالفت کوي او ممکن یې ویل ته دای چې د هرمز د تنګی لاري ګومان کوم شاوخوا 100 میلیونه بیرل تیل هر ورځ نورې نړۍ ته صادریږي. لیکن بل ورته تاسو چې د منځنی ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشي کړی ده، بل ورته عربان بیا د ایران له قوت هم نه دي خوشاله، نو فکر نه کوي چې عربان به خپل اقتصاد د ایران د ځپلو قرباني کوي او کنه؟
ګوره، تر افغانستان ډېر مهم ممالک په د منځنی ختیځ کې او په آسیا او په اروپا کې، د اوسلوېشن ممالک کې په دنیا کې چې په وګړو مسلمانان اکثریت لري، د هغو ټول زور په اسرائیلو باندې ونه رسید. د عربي اتحاد 14 ممالک دي، د څو جنګونه وسونه. اسرائیل یو قوي مملکت دی، امریکا او اروپای غربي سخت په اسرائیل پسې ولاړ دي. نو دا د اسرائیل تر هغه وختو پورې چې دغه حالت لري او دغه سپلویان لري لکه امریکا او په خپله اروپای غربي او دلته به عربان هم سره تقسیم سوي دي وشل سوي دي. استاد دغه د ایرانیانو د راکټونو چې والو زول سول یو چې دا د اردن فوزي قواو د هغو مخنیوی وکړي یو چې دا د عربستان سعودي په دغه کې او دا نور ممالک دا یوازې اسرائیل نه وو دا د امریکا په لوي دا نور بعضې عربي ممالک چې هغه د امریکا سره نږدې ارتباطات لري. نو دا د ایران د حمله ناکامۍ وجه یوازې اسرائیل دی چې دا د نور ممالکو په کومک باندې دا کار وکړي دا په خپل آیرن دوم چې دا دوی ورته وایي دا د امریکا ټکنالوژي ده د نور اسرائیل په خپله دي. نو دغه ممالک چې دا موږ ور تاسو ورته ګورو دوی کوم داسې عربي اتحاد یا د مسلمانان دومره زور دومره په دا نړیوالې پالیسي په اقتصاد او په سیاست کې دومره مهم رول نه سره وبولای. البته تیل لري د شپږ او عربي ممالک چې په داخلي فارس کې تیل یې بخي مهم دي مګر بیا هم د هغو دغه داسې یو د نړیوالې پالیسي په اقتصادي او په
شغله پایان او بخشي دلته دا موضوع مهمه ده خو په ورته وخت کې دوی له ایران سره مشکل لري ل تاریخ په اوجدو کې تر اوسه پوری د پوروستیو کې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ یو نسبی روغه جوړه سوې ده چې هغه هم د چین په منځګړی توپ یعنی زما مطلب دا دی چې لکه د سعودي عربستان غون یو هیواد لکه د اماراتو غون دی چې د یمن په جګړه کې هم سره متحد ول او دا یې انګیرل چې حوثیان ایرانیان تقویه کوي. فکر نه کوي چې دوی به دې ته خوشحاله شي د ایران په ضد باندې اسرائیل څه اقدام وکړي؟
بله د عربان یو چې دا عربي ممالک دي چې په هغو کې مثلا سنیان اکثریت لري لکه عربستان سعودي دولتي امارات قطر په بحرین کې شیعهګان اکثریت لري په عراق کې شیعهګان اکثریت لري په لبنان کې شیعهګان اکثریت دا په خپل د عربان د مسلمانانو په مابین کې دا د شیعه او سنی مسله د افغان مسلمانانو سره بل کړی دي. نو دا عربان په دې نه کې خوشاله د عربي ممالک چې ایران په دا منطقه کې یو قوي مملکت سي او سوپر د منطقوي سوپر پاور سي. نو د عربانو مخالفت هم د ایران سره همسته د اسرائیل سره همسته. نو دا عربان دغه شی او بل په د عربي ممالک کې دیموکراسي نشته خاندانی رژیمونه دي د عربستان سعودي دولت امارات قطر د چتاسي ټول ورته یا دیکتاتوري دي یا خاندانی رژیمونه دي هغه د خلکو په لوي نه لري. د سعودي عربستان په کوڅو کې دولت امارات په کوڅو کې خوځه ګرځیدل دا د ځوانان یا د خلکو ډیر مخالف دي د خپل رژیم. استاد دا د ابراهیم اکورد چې د امریکا شروع کړل اسرائیل د عربستان سعودي او دولت امارات او قطر کوټ نږدې و چې د اسرائیل په رسمیت وپیژني. دغه د غزې واقعې وسوله هغه څه پاتې شو کنه د عربانو دا ټول تقریبا د یوې خواته د مهم ممالک ته عربانو غه
او جنو خو پیژندل د اسرائیل جنو اسرائیل په رسمیت پیژندل ده او تاسو خبر عربستان قریبو چې اسرائیل په رسمیت تو پیژني او هغه دی جیشل هیوادونو په هغه اقتصادي کوریډور کې هم دوی شامل وسی له هند به دمزکی للاری د اوبو للاری او بیا دمزکی للاری په اماراتو کې لاره تیریږي بیا به سعودي عربستان او اسرائیل او اروپا ته رسیږي. د ایران په یو بل شی چې ځینې په دې باور دي چې ممکن د ایران په ایران باندې د اسرائیل د حمله مخه ونیسي هغه د امریکا تازه فشارونه دي. د امریکا خزانه وزارت ویلي دي واشنگتن پر شپاړسو تنو او دوو بنسټونو بندیز لګولی چې د ایران د بې پیلوټ الوتکو په جوړېدو کې مرسته کوي او د شاهد په نوم د ډرون الوتکو د ماشینونو په برخه کې کومک کوي. د بریتانیا خزانه وزارت بیا ویلی دی تازه چې په څو پوځي مؤسساتو افرادو او هغو ایرانی بنسټونو یې بندیز لګولی چې د بی پیلوټ الوتکو په جوړېدو او د بالستیک توغندیو په جوړېدو کې مرسته کوي. جانباز صاحب څه فکر کوي چې که چېرته دغه رقم فشارونه په ایران زیات شي په یو ډول به د دې جګړې مخه ونه نیول شي چې اسرائیل په ایران حمله وکړي؟
فکر نه کوم. جنگ خو ګوري خالصه بر جنگ خو روان دی دا جنگ. بله راګ نشته.
بله
او ګوري جنگ خو روان دی خدا جنگ کله بتکیږي کله ګرمیږي کله داغیږي دا جنگ ختم نه دی دا جنگ ختم نه او دبل دا چې هغه کومه تسلیحات شته شو شره وکړه اغه ایران د چین او د روسیې په مرسته جوړوي. هرڅه ایران خو بیلغه هم ډیر سخت بندیزولند دی او په پاسه انځل څلوي کال کې چې دی بندیزوي نو وی ترتیب دا بندیزونه فکر نه کوم چې ډیر د سم مؤثر اوسېږي. البته کې د شي څخندونه به پیدا شي اما خبره دا کې دی کې چې امریکا صادق نه ده چې وایي د جګړې مخنیوي کوي. اغه غواړي جګړه مدیریت کې لکه چې تر اوسه پورې کوله ده. دا خبره
او بخشي امریکا خو بیا بیا ویل دي کله چې حتی د دمشق کې د ایران په کنسولګری باندې حمله وشو لاغه ورسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چین د بهرنیو چارو وزیر سره خبري وکړي په سیمه کې د عربستان له بهرنیو چارو وزیر سره خبري وکړي له جنو نور مشانو سره خبري وکړلې چې قضیه د ته ونه رسي چې جګړه وشي او جنې کټون کې دا وایي چې د امریکا خو اقتصادي ګټې دي ځکه چې تیل له دې لارې ورځي او په سیمه کې امریکا ډېرې قواوی هم لري ځکه له جګړې سره مخالفت کوي څنګه جنواس
بالکل زه ګوري تاسو څنګه تاسو خبره په بطن کې خپل تضاد نه لري زه وایم چې متحده ایالات کوشش کوي چې دغه جګړه او دغه کوم تشنش تاریخي تشنش د اسرائیل او د عربو او اسرائیل او د ایران په منځ کې د مدیریت شي دغه اوس هیڅ برنامه متحده ایالات نه لري چې دغه منازعه ختم شي یته هیڅ کار متحده ایالات نه کوي تاسو خپل ګوري فقط دا وایي چې جګړه د کنټرول نه ونوځي او دا خو تاسو شو ډېر ښه اشاره وکړه چې دغه منطقه خو شارک د ترانسپورت او د منابعو د تجارت او د اقتصاد د دنیا ده د اروپا او د مثلا د افریقا او د آسیا دا خو سره تړي واضح خبره ده چې د دې خسارات به ډېر زیات اوسیږي او بلا شک چې وضعیت دی ګرمې جګړې ته خامخا دلته روسیا فعالیږي دلته چین فعالیږي دلته هغه نیابتي ګروه ډلې ټپلې چې دي هغه نورې هم زیاتیږي دلته کېدای شي سور اور بل شي بېله شکه ټول فشار اوس دا دی چې دغه موضوع د مدیریت نه ونوځي
مننه جنرال
دا چې تشنوش به ساتي د دوه خواوو په منځ کې دي کې زه شخصا شک نه لرم
پایان صاحب څرنګه د جنرال صاحب له دې خبرې سره تاسو موافق یاست چې امریکا هڅه نه کوي جدي هڅه چې د جګړې مخه ونیول شي او یا یو ډول د مدیریت شوي جګړې لپاره هڅه کوي
دا اوس دا نن ورځ امریکا د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی یو په خپل په داخل کې د امریکا دا د بایدن حکومت چې دا د مخسلن د ریپبلیکنانو د خوا د نورو د خوا څخه دا د سرحدي مسایل دي دا د امریکا داخلي مسایل دي د بل خوا څخه د امریکا د اوکراین مسله ده دا نور مسایل دي چې دا د منځني ختیځ بل خصوص افغانستان واقع خو به خلکو هره سره ده نو د دې ستونزې په دې امریکا نه غواړي چې دا یو بل تشنج پیدا کړي پیدا شي چې د امریکا انرژي پر غلاره باندې مصرف شي استاد د امریکا په کانګرس کې دا نن سهار خبرې دا وي چې دا آیا دا اوکراین ته امریکا باید کومک ورکی یا نکور یا اسرائیل ته یا په کوم اندازه دغه د امریکا د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي امریکا نه وړي چې دلته یو بل کشمکش پیدا شي په منځګه قدس کې د اسرائیل او د ایران تر مابین او د عربان مسلمانان دا مجبور دي چې باید یو طرف ونسي په کوڅو په بازارو کې د عربی د جمهور خلک چې دي هغه دغه د ایران ملاتړ کوي د ایران دغه حمله دا درې سو پنځو سره کټونه چا ودوزم څه دي مګر دا حکومتونه دغه مخالفت کوي نو دا په دې پورې ارتباط لري چې کوم یو حکومت په کوم مملکو کې یا د امریکا جواب وایي یا د اسرائیل جواب وایي په د مسلمانو مملکو کې تر دا اوسه پورې یوازنې مملکت چې د اسرائیل او د امریکا په مقابل کې کلک ولاړ ایران دی د نور عربی مملکو د مشتاش ولیدل چې د ابراهیم نشدی و چې د اسرائیل په رسمیت اوس وختو کې خو یا مثلا اردن دی چې اسرائیل په رسمیت پیژندل دي یا مثلا مراکش دی چې په رسمیت باندې پیژندل دي ترکیه ده چې اسرائیل په رسمیت باندې پیژندل د نور مملکت تر اوسه پورې د اسرائیل په رسمیت نه پیژندل شوی د امریکا ټول کوششونه دغه و چې د نور عربی مملکت هم زیات شي د اسرائیل په رسمیت باندې هغه ولاړ دغه د ایران در کشمکش سره تا د غزه د وخت سره هغه امریکا په دې موافق نسو چې د نور عربی مملکت قانی کې چې د اسرائیل په رسمیت باندې پوهیږي نو د امریکا مشکلات ډیر دي او د بل خواته کدا اور څه توت څه په ځای کې ته د تیلو مسله اوس هم د امریکا کې د تیلو قیمت ورسره ورسره چې ورته ګورې وړي د امریکا د تیل محتاج یو مملکت کې څوم خپل تیل لري مګر دا د امریکا په اقتصاد باندې ډیر سخت تاثیر کوي
مننه پاین صاحب
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
آزادی په چپو کې پروگرام له آزادی رادیو په منځني سپد 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري په دې خبرونه کې د ایران او اسرائیل پر بحران خبرې کوي چې اخیز به پر سیمه او په افغانستان شوي په خبرونه کې مو علم پایان شکرې بارکزي او غوث جان واسطه بلنه ورکړې ده د فیسبوک لاله یو شمیر اوریدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړی دي. اکرام خان دورانی لیکلی دي، هر جنگ جګړه وحشت دی، د افغانستان په اقتصاد د تیلو په بیه به منفي تاثیرات ولري، دا چې زرګونه افغانان په ایران کې د مزدوري کار کوي هغه به له کاره او مزدوریه محروم شي. ناصر تاجک لیکلی دی، اغیز اوس هم کړی دی، ایران د ورځې په زرها او افغانان په زور را باسي، زموږ په ګاونډیانو چې کله هم کوم ستونزه راشي زور یې تر افغانانو وزي. فیصل الهام لیکلی د افغانستان به له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي او د نورو هیوادونو له پامه به وغورځي. خادی ګل مجبور لیکلی دی، ډیری ستونزې به ولري ځکه چې پاکستان افغان کډوال هم په زور ایستل شوي دي او ایران هم داسې کار شروع کړی دی چې په افغانستان کې به نوره بیکاري هم ورسره زیاته شي. عبیدالرحمن همت لیکلی دی، که چیرې دا حقیقت وي نو په منځني ختیځ هیوادونو کې د سترو جګړو رامنځته کول دي. بایډن غواړي چین هیواد اقتصاد کمزوری کړي، زما فکر افغانستان باید بېطرفه واوسي. د خان په نوم یو بل لیکلی دی اوریدونکي لیکلی دی چې خیریت به وي، هیڅ مشکل به نه وي، ایران دی خدای تباه کړي، او البته دا د ده وینا ده سره له اسرائیل او پاکستان. یوه لاروي مسافر لیکلی، افغانستان مخکې هم د دې جنګیالیو جای و، اوس هم نو بیا کله په قرار شوی دی. یو شمیر نور اوریدونکو هم خپل پیغامونه را لېږلي دي. له ټولو ډېره ډېره مننه، وخت اجازه نه راکوي چې د ټول پیغامونه زه ولولم او له نورو اوریدونکو سره یې شریک کړم. که بیرته د بحث دې برخې ته راشو، آغلی بارکزی، که ستاسو نظر واخلم، د افغانستان اړخ یو څه پاتې شو په افغانستان باندې، که فرضاً اسرائیل حمله وکړي او ایران بیرته ځواب ورکړي او جنګ ډېر نور دوام ونه کړي، بیا به هم په افغانستان باندې منفي اثرات وي د دې جګړې؟
طبیعي خبره چې په هغه صورت کې به ډېر شی نه وي، خو هېر هم نه شي. زما په آن باندې سربېره پر دې چې امریکا او اروپا یو ستر قدرت دی، عربي ملکونو لپاره د ایران نیابتي ګروپونه لکه حوثیان په یمن کې، هغوی په اسانه ډول باندې کولای شي چې د امارات او سعودي عربیا کې کړکېچ رامنځته کړي، جنګ رامنځته کړي. جنګ پسې نه چې یعنی مثلا فزیکی جنگی په ډرون باندې او راکټ باندې وهل کېدل، او حتی زه فکر کوم پخوا هم هغوی ته تهدید او اخطار ورکړی و چې بیا د هغې نه وروسته لږ هغوی په قرار شوله. زه فکر کوم جنګ بد شی دی، لکه چې ستاسو یو اورېدونکي وویله، او هر جنګ په سیمه باندې ناوړی اغېز به ولري، او زموږ که هر ګاونډی جنګ ته لاړ شي منفی تاثیرات دی په سیمه باندې خامخای. افغانستان هسې هم ژوبل دی، نور موږ نه خپله د جنګ توقع لرو، تمه لرو، نه باید جنګ ته مخه کړو، او نه هم متاسفانه د خپل دفاع وکړو، خپل وطن پاک ستره وساتو. د نیابتي ګروپونو نه دغه به هم ډېر په خیری په اوسنی شرایطو کې.
پایان صاحب، ځینې کتونکي دا خبره کوي چې د ظاهر شاه په وخت کې چې کله د افغانستان حکومت په نړیواله دوهمه جګړه کې بېطرفي حفظ کړه، د افغانستان ته ډېره زیاته ګټه ورسوله. البته د ځینو کتونکو دا نظر دی، د ایران او اسرائیل په جګړې کې هم که چېرته افغانان بېطرفه پاتې شي، او آیا بېطرفه به پاتې شي؟
دا د بېطرفۍ مسله ډېره مشکله ده په دې وختو کې، بالخصوص چې د افغانستان ګاونډیان چې دي، په یو ایران دی چې د افغانستان سره سرحد لري، مشترک پاکستان لري، چین لري، او دا چې تاسو ورته ګورئ هلته ترکمنستان او ازبکستان او تاجکستان دي. دغه افغانستان په دغسې حالت کې نه پخوا نه په دا اوس کې، افغانستان که هر څه بې طرفه دا د منطقې مسله داسې کېدای شي چې هغه افغانستان حتماً په دغه کې شاملېږي. دا د نورو خلکو توجه افغانستان ته په دې خاطر سره، دا د افغانستان جغرافیایي او سایکولوژیکي موقعیت داسې دی چې افغانستان باید یو مهم نقطه وی. نو دا چې تر کومې اندازې پورې به دا وي، دا څوک نشي ویني. نسي کولای افغانستان کې به طرف هم پاتې شي په افغانستان کې، نو ګور چې دا به نو البته په دې کې شک نشته چې تاسو یو ځایي مملکت لکه افغانستان،
بله،
هغه باید همیشه به طرف پاتې شي.
مننه. اوریدونکو ته مخه کو، یو څو اوریدونکي را سره دی، انتظار پاتې شوی دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ که غواړئ، او خپل نظر را سره شریک.
السلام علیکم، از تو خیم در زابل ولایت شجول و لسوال استاد سر پتماس کن شبار سبتا و استاد سمین منوت نیک ایلیا و احترامات
دیر منه نه میربانی عجیس
موسخو دا دی وطن خلقیو او استاد سید رادیوگانو للا رو دخا موږ دا وزات سره نو جنگ خللو سره په ټول وخت غټنه لري خو بیا هم بعضی ملکونه سره مجبور سي د جنگ لاري یو د بل انتقام سره اخی خو جنگ شي پایلې نه لري او غټنه لري نو موږ د افغانستان اسلامي امارات په دې باندې ستایو سی وازی اسلامي مملکو کې د افغانستان اسلامي امارات اوس د مسلمانۍ لاري زخه د دې اسلامي ملک نه تر وکاو نو دا یو نیک اقدام بولو ځکه چې نور اسلامي نړۍ هیڅ هم ژغ نه کوي پورته ځکه چې هغه له امریکایانو زخه بیریږي یا ګټې په خطر کې لویږي یا هغه بیا کومه کونه نور کوي نو زموږ خو دغه ګمان داسې له دې سبب وي او له پاین صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې که چیرې دا جنګ سره وښتي او دوی سره وښنلي نو آیا روس به لکه کوم چې ده وویل چې موږ به د امریکایانو د ایران تر شا ودرېږو آیا دوی به مستقیما کومک ورکړي او داسې چین به څه اقدام وکړي او امریکایانو ولې و اسرائیلو ته جواب ورکړي چې موږ په دې جنګ کې نه داخلېږو او مداخله نه کوو نو د دې دپاره څه تاوان ده آیا اقتصادي ضعیفه ده په نورو جګړو کې ځان نه داخلوي نو دا زما له محترمو میلمنو څخه پوښتنه وه له خاصتن له پاین صاحب څخه
مننه مننه حاجي صاحب توخی بل اوریدونکی هم راسره مهرباني وکړي آزادي په سپوک پروګرام دی
بس تا سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدردم له لغمان
شو راغلی همدرد مهرباني
مانه دا خو یو نظر دا یو می پښتنه دا نظر می دا د جنگ خو دې چا په ګټه په یو ځای کې نه تمامي دیونه تمام او تاوان حتی انسان او بشر خو پرې د حیوانات او پرندو ته هم رسیدي او بل نظر کې می دا هم شمول ده چې دغه سیاستونه ټول دغه تعلیم یافته خلک کوي ولې دوی دومره جهالت پوري روان دي بل سوال می دا د محترمو میلمنو نه سکون رخ تر بلې په نړۍ کې ورکیږي د ولسونو او دغه د جنګو له وجې نه دغه څه وجه کېدای شي څنګه په نړیواله سطح په بین المللي سطح یې دغسې کارو مخه نشي نیول کېدای
مننه یو بل اورېدونکی هم شته بیا بحث ته ګرځو مهرباني وکړئ آزادي په سپوک پروګرام کې وعلیکم مهربانی
مننه خدا پاک دی قدر وکړه شب سم محترمه موضوع خدا د ایران او د اسرائیل په اړه باندې ونه
بله
مننه خدا دی قدر وکړه شب سم محترمه دا وکم د دنیا چې ایران پر اسرائیل باندې کړی دی دا خو د سی بریدونه باندې کړی دی چې مساعده خبري د ایران کنسولګری چلته وشتل دا غو په بریټ پغاچ کې کړی شه بار سم تر مزمل په دغه باندې څه کار کړی د خدای څخه خبر به شه بار سم هغه چې دا غو عمل کوي د ساده خبرو ته تفریم لري چې ساده خبرو ته غاړه کې خراب شي ځکه هغه چې جنگ شه بار سم غره به اوکرين او د روسي ځان دي ځان موږ افغانان ته مړه ورته دي مثال د خبرې دی مثال در کوم د ټولو باندې چې ډیر لوري خطلې د خارکی شهر شهر شال مثال خبرې د اوکرين دا خاصه غنګ روانه دا زه تو کو شان چې دې کې متنه ډیر لوړ کتلې شه بار سم تر نو او د اسرائیل څخه موږ دا غوښتنه کوي چې مثال د خبرو پر کنسګری بریدونه ونی کې او که بریدونه باندې کې مثال د خبري بیا د ایران مثال غوښته واخیږي د لا تر یې صبر سم وترم
او ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته پایم چې په د دې اوریدونکو په د حاجی صاحب توخي پښتنې تاسو ته راځي وې کوم ک پلانډو جواب ورکړي لوڅ
بله تاسو موږ تاسو په پښتو کې یو زربن مسند
بله
وای د جنگ خو دې خبري ساعتي تر دې
بله
نو دا چې دا د جنگ دا اوستاسي دا یو مسله دا چې د افغانستان یو به طرف مملکت په دې ځای کې پاتې دی یو غریب یو فقیر مملکت دی چې څوک اړیکو جنگو کې تیر سول دا افغانستان هرڅه کوشش وکړي چې په دا جنگو په دې کې به طرف پاتې شي هغه نشي پاتې کېدلای ایران خپل علایق لري خپل طرفداران په افغانستان کې لري پاکستان خپل علایق لري طرفداران لري دغه سي ازبک او ترکمن او د نور نور افغانستان دغه سي مملکت چې په هغه کې مختلف ګروپونه سره خوای نه خوای د افغانستان یو خاطر دغه د روسیا مثلا مشتاسه ذکر نکړله د ایران ډیر نږدې ارتباطات د روسیا سره دي د اوسنۍ د ایران رژیم د ایران په خپل د ترونو د بتیارې د پیلوټ تیارې او دا روسیا ته ورکړي او دا روسیا د چې د ایران تیل رانیسي چین د چې د ایران تیل رانیسي دا د ایران تیل یو مسله څنګه چې دا د ایرانیانو په ګټه هم نه ده او د خپل د افغانانو د په ګټه هم نه ده ایران چې هرڅونه زوره ورسی پاکستان چې زوره ورسی افغانستان خپل دفاع لپاره مجبور دي چې د چپل چت لاس ورځي بل چت کومه کوړ. لکه افغانستان چې په دا لسیز کې د بعد له جنگ امید و روسیا ته لاس وغځا ول امریکا را ولاړ سو نامه پاکستان ته کا او هم د ایران هغه د سنټو د پټ غړی و. افغانستان مجبور و د خپل دفاع لپاره روسیا ته لاس وغځا. نو د افغانستان مجبوریت ستا اوس به هم وي په دې آینده کې به هم وي. د افغانستان بیچاره مملکت دی او دغه د منطقوي کشمکش افغانستان یو خواته بل خواته کشي. اوس دغه دی د اوسنی رژیم په افغانستان کې تاسو ورته ګوري یا پاکستان کومه کوسره کوي یا ایران دی او د دا یو به طرفه پاتې کېدل په افغانستان کې ډېر مشکل کار دی.
مننه پیانسه. اغلی بارغزی د دې له خطر چې دا بحث یو څه بیرته سره راغون کو او په دې خوبلار سو چې افغانان باید څه وکړي. عادي افغانان څه کولای شي چې که خدای مکړه جګړه پیل شوه په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي او یا آیا ممکن ده چې وارلمخه ځینې هڅې وکړي چې له ایرانه ووځي؟ څه وکړي؟ تاسو څه پیشنهاد لري؟
ما پاند متاسفانه په افغانستان کې حتی دننه په افغانستان لوی ښارونو کې هم د دې جګړې په اړه باندې ګونګوسې روانې دي او تشویشونه د خلکو په مابین کې شته. بالکل دي چې افغانستان یو مصرف کوونکی هیواد دی چې د ایران تجارت او ایران نه مواد راځي، د سوخت مواد په شمول. زه فکر کوم هغه افغانان چې دننه په افغانستان کې یا هم افغانستان باندې په جګړه کې د هیڅ اړخ سره ونه دریږي. یو دویم خپل خوندیتوب لپاره کوشش وکړي چې هغه ځای کې ژوند وکړي چې د نظامي هډونه لري اوسي، ځکه زما په اند باندې که چېرته جګړه هم کېږي دا پخوانی دویم جهاني جنګ جګړې په رقم نه دي چې هر ځای بمبار شي او هر ځای هدف نظامي هدي. نو افغانان لپاره حداقل که دوی اوسنی شرایط کې افغانستان خپله ورته امن نه دی او دوی د هغې نه احساس د امن نه کوي، نو د افغانستان باندې هم هر چېرته چې ژوند کوي د نظامي حدونه لري اوسېږي او ژوند مخته نیسي.
مننه جانباز صاحب. اخلی بارکسی د سوخت موادو ته اشاره وکړه چې د ایران افغانستان ته راځي. داسې راپورونه دي چې ممکن غرب د ایران په تیلو باندې نور بندیزونه ولګوي. که څه هم د جمهوریت په وخت کې چې په تیلو کوم بندیزونه د ایران لګیدلی وو، افغانستان بیا هم له ایرانه تیل اخیستل. اوس څه فکر کوي که چېرته امریکا او لویدیز نور بندیزونه ولګوي د افغانستان لپاره به هم یو مشکل رامنځته نه شي؟
رامنځته کېږي اغلی شګر بله شکه. مګر چې مخکې دلته وار په وار اشاره وشوه دغه منطقه خو د د د کوانت د موادو ذخیره ده، که ګاز دي که تیل دي عمدتا دلته دي. خو ځینې ذخایر البته چې اوس په منځنۍ آسیا کې هم شته دي، که افغانستان اوسنی حاکمیت وشي کړی چې خپل دغه مناسبات یو رقم ته مرکزي آسیا سره روسیې سره دغې هېوادو سره ټینګ کړي چې د رسفند مواد دې ځای نه را انتقال شي په یو ترتیب. په هر حال دا یعنې په ټولیزه توګه دا خو په قیمتو تاثیر کوي، دا په ترانسپورټیشن باندې تاثیر کوي، په سیاست جهاني سیاست باندې په ټولیزه توګه دا خو بیخي یو نوی حالت رامنځته کیږي. نو افغانستان چې زه ګورم خو تاسو باندې بهتره پوهیږي چې د هر لحاظ آسیب پذیر دی او کړکېچ چې رامنځته کیږي یا هغه د هغې تعمیق د هغې لا زیاتوالی په افغانستان باندې ډېرې 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 کشالهدارې اغېزې کېدای شي وکړي. او دا حاکمیت چې اوس په افغانستان کې د دې جوګه نه دی چې د دې نه ووځي. هغه د احساساتي شعارونه مخکې دوستانو هم د کابل نه د نورو ولایتو نه فقط په همدې شعارو خوشحال دي چې دغه دی ګزار وشو دا داسې وشو. اما عمق د موضوع ته چې ګورې خو زمونږ خو نه سیاست معلوم دی او نه کړنلاره معلومه ده نه مناسبات هېوادو سره، فقط په همغه بشپړ نوم شعارو سره پیلن ژوند کوو. که بهر کې هستو که بیرون دننه هستو، متاسفانه تر څو چې یو مسؤول حاکمیت رامنځته نه شي، ملي حاکمیت، مشروع حاکمیت، زه نه ګورم دغسې یو پالیسي د افغانستان فعلن چې هغه غوره کړي. البته ښه به وه چې موږ خپل ناپیلتوب دغسې شرایطو کې وساتو. البته زموږ کومه همدردي چې دا د فلسطین د خلکو سره د هغې دایې سره هغه همیشنۍ ده، موږ یې ملاتړ یو افغانان. اما هغه کشالت د اسرائیل او د ایران په منځ کې ده، زه داسې فکر کوم چې دا د دوی جنگ دی، دا د دوی هژمونی ده. که د اسرائیل ده هغه بالکل مشهوده ده، او که د ایران ده هغه هم ټولو ته څرګنده ده. بنا دا د دوی جنگ دی او نه ښایي افغانانو ته افغانستان ته چې په دې مسله کې د اسرائیل او د ایران په مسله کې
فقط او فقط مونږ ته مهم د فلسطین د خلکو د دولت استقلال بیرته راوړلو دغه دایب مونږ ته مهمه ده. نور دوی د خپل کار کوي. متاسفانه چې مونږ دې کې نشو کېدلی کوم خیل چا خپل وښیو زما په نظر.
مننه جناب صاحب. اوریدونکو د فیسبوک له لارې ډیر زیات پیغامونه را لېږلي دي. یو ځل بیا هم له دوی مننه کوم. یو څو به یې ولولم. عادل شاه وحدتیار لیکي، دا جګړه د افغانستان نه ده، د افغانستان له خاورې په دوی حمله نه ده شوې، نو کوم تاثیر به ونه لري. شاه آغا بیچاره بیا لیکلي دي، ډېرې بدې پایلې به ولري ځکه افغانستان یو وارداتي هیواد دی. عبدالکریم بیا لیکلي دي، اصل بیچاره فلسطینیان دي، افغانستان خو په خپله ازادي لري. او ننګرهاری لیکلی دی، بخښنه غواړم د ما سترګم کله ناکله کار نه کوي، لیکنه وړوي. هغوی په خپلو کې ښه سره جوړ دي، صرف افغانستان پرې خرابوي. یو شمېر نور اوریدونکو هم نظریات سره شریک کړي دي. د دې له خاطره چې دا بحث راغونډ کړو، دا پښتنه د خپرونې په ترڅ کې هم وسوه. خو که چیرته د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې امکانات ډېر زیات دي چې اسرائیل حمله وکړي، د اسرائیل پوځي چارواکو درې څلور ورځې سر په سر غونډې وکړي، او د نتنیاهو صدراعظم په برخه کې هم ویل کېږي چې دی یو ډول راګیر دی، ځکه چې د غزې په جګړه کې هم فلسطیني برمته نه دي خلاص کړي، او د لومړي ځل لپاره د اسرائیل پر خاوره للدری بریټ شوبره کسام دغه توغندی او د شن شن شویری، او تقریبا په سلو کې نه نیوی فیصد شن شویری، یو یو کدوی د اسرائیل په خاور کې لګیدل، نور په هوا کې لمزه تللی دي. خو بیا هم دوی وایي چې د اسرائیل د خاوري د حیثیت د عادل لپاره هم اسرائیل مجبور دی چې په ایران حمله وکړي. نو که حمله وشي او ایران برته ځوابي بریټ وکړي، بیا به هم تاثیر په افغانانو باندې وي. افغانان به څوکړي پایم سب کستاسو نظر واخل.
بله دا دا ز په زما په خپل مکتب کې هم په دا های سکول کې کښنیوالي کې دا د فلسطین پر واقع باندې په مظاهره کې دل نو دا د افغانستان دا د فلسطین دایات چې دا هغه واسه افغانستان نه بلکې د ټول دنیا وایي، دا ملل متحد وایي، دا چې دا دلته باید دوه مملکت جوړ شوی وایي، د هغو دایه صحیح دایه ده، د هغو طرفداری صحیح. مګر دا په خپل متاسفانه د فلسطینیان هم دغسې سره ویشل سوي دي. خپل په مابین کې حماس یو ده، پی ایل او بل خوا ته ځي، د عربان هم سره بې اتفاقي دا، د عربانو بې اتفاقي که نه وای دغه تر دغه اندازې پورې دا مسله نه رسېدله. نو بیا بل راځو افغانستان ته. افغانستان په هیڅ صورت باندې بې طرفه پاتې کېده، افغانستان خلک کې بې طرفه پاتې شي، دا خلک چې دا حکومتونه په لاس کې دي، یا طالبان یا د پخوانی د اشرف غنی او دا نور دا د همسایه د ګاونډي ممالک ته محتاج مملکت. لکه دا یو لیکونکي چې وویل چې افغانستان یو وارداتي مملکت دی، د خپل ډوډۍ نه لري، د افغانستان د خپل خواړه نه لري، تیل نه لري، دواوې نه لري، ډاکټر نه لري، انجینیر نه لري، دا مملکت مجبور دی چې دا محتاج مملکت دی، بې طرفه نشي پاتې کېدلی. او هر جنگ چې په دا منطقه کې کېږي، افغانان بیچاره اولین خلک دي چې داغه نه تاوان ویني. دا افغانستان په خپل د خپل خلک نشي مړولای. دا وضعیت د افغانستان ښه نه دی، نه د فلسطین مسله سمه ده. ایران هم تقریبا دغه یو غنی مملکت دی، مګر په ایران کې هم دغسې د آیت الله ګانو دغسې یو حالت راوړی دي چې هغه تقریبا دا نور خلک هغه انتخابي رژیمونه نه دي، دیموکراسي نشته. په دا ټولو او څلوېښتو ممالک کې چې تاسو ورته ګوري، یو یا دوه ممالک دي چې په هغه کې انتخابات د مسلمانانو ممالک کې درته وایم. ما د مخم ذکر کړل ده چې دا یا خاندانی رژیمونه دي یا دیکتاتوري دي. بله
مننه پایم صاحب. د که څه هم که چېرته د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه وشي، البته د احتمال خبره ده، خو د دې له خاطر چې بیلابیلې ډلې او بیلابیل چارواکي دا خبره کوي چې احتمالا اسرائیل به په ایران باندې برید وکړي، نو په دې سب اغلی بارکزی که ستاسو نظر واخلم، د اسرائیل او د ایران ترمنځ فاصلې ډېرې دي. یوې خواته اردن دی، ترمنځ عراق دی، سوریه ده، د سعودي عربستان یوه برخه هم پکې راځي که له دې لارې دوی توغندي توغوي. فکر نه کوي چې که دا جګړه ونشته، دا جګړه به د افرادو جګړه نه وي، دا به د توغندیو او د راکټونو او د هوایي بریدونه وي، نو افغانستان یا افغانان ځینې احساساتي چې مخکې جانباز صاحب یاد کړل، که غواړي هم چې په دې جګړه کې برخه واخلي، برخه به نه شي اخیسته.
د اوسنۍ پیړۍ کې نور هغه فردي او قواکشي او د دې شیانو جګړې نشته. د ټکنالوژۍ جګړه ده، د نوي اسلحو عصر دی، او جګړه ده د ډرون جګړه ده، او د دورپور ده بالستیک راکتونو جګړه ده هتا کې ده شي خدای دې نکي مګر که چیرته جګړه نور مختزیه ده قره پیمه هم شمالي کوریا خپل اخترونه ایتوموله وړاندې ورکړي مسکه کوم جګړه نن سبا که خلک صحیح فکر وکړي اقتصادي جګړه ده نو په دې جګړه کې افغانان پاتې راغلي دي سربېره په دې چې موږ هر شی لرو بیا هم یو وابسته ملک یو هر څه د بل په لاس باندې ده نو زه فکر نه کوم احساساتي افغانان په احساساتو باندې تاسو جګړه نه شئ ګټلی په احساساتو باندې خپل ملک نه شئ ساتلی آیا کاش هغه احساسات په افغانستان کې دننه د افغانستان د جوړولو لپاره په کار واخیستل سي یو بل خطر چې زه فکر کوم چې ورته ډېره اشاره ونه شوله تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې دننه مختلف جنگی گروپونه شته دی هغه دوی چې ورته تروریستي ډلې وایي او ویل کېږي چې ځینې هغه ډلې په اوسنۍ شرایطو کې امکانات ورته برابر شوي دوی بیولوژیکي سلاحو ته غواړي چې لاره خلاصه کړي دا یو ډېر خطر دی که چېرته خدای مکړه د افغانستان نه بل ملک ته په کمه کچه باندې هم زیان او ضرر ور وګرځي قضیه به بدلېږي د دې تر څنګ تاسو بهتره پوهېږي چې د ایران او د داعش ترمنځ رابطه یو ډېره خرابه نه ده نو که چېرته کوم داعش ډله چې په افغانستان کې یا جوړ شوی یا شتون لري یا لیږل شوی په هر صورت په دې باندې نه غږېږم که هغوی هم په دغه نیابتي جګړو کې د یو یا بل په طرفدارۍ ودرېږي نو زه فکر نه کوم چې وضعیت به ښه شي یعنې په هر لحاظ باندې افغانستان آسیب پذیر دی او زما هیله او توقع تمه د خلکو نه همدا ده چې د احساساتو نه کار مه اخلئ موږ ډېر د نورو دپاره وینې توی کړلې نه مو خپل ملک جوړ کړ نه مو خپل عزت وساته او نه مو خپل اقتصاد ته پاملرنه وکړله په افغانستان کې ډېرې وینې د نیابتي جګړو په خاطر باندې توی شوې دا د خلکو پاک احساساتو چې دوی فکر کاوه چې د اسلام په خاطر باندې دوی خپل ځانونه قربان کوي مګر حالانکه چې موږ ولیدل د غزې جنگ یو ښه بېلګه وه چې هلته څومره مسلمانان لاړل چې د اسلام په خاطر باندې او مسلمانانو په خاطر باندې وجنګېږي نو زه فکر کوم هغه نیابتي ډلې نن یو خطر دی او د هغوی کړنې په افغانستان کې بل خطر دی سربېره پر دې چې اوسنی په افغانستان کې واکمن نظام هم واحد تعریف شوی خارجي سیاست نه لري او د هغوی موجودګیری هم تر ډېره حده پورې د احساساتو پر بنسټ باندې روانه ده.
مننه جانباز صاحب د ایران مسلې ته په دې شکل راوګرځو په روسیو کې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې بریدونه زیات شوي دي که چیرته د ایران او اسرائیل ترمن نښتې وشي او سیستان بلوچستان ایالت چې د ایران حکومت هم دغه وسلوال نشي کنټرولولی یا مثلا بریدونه زیات کړي دي دغه جګړه په دې شکل باندې دا خطر نشته چې د افغانستان خواته هم سرایت وکړي ځکه د پاکستان بلوچستان هم مسونه نه دی
لکه ور په وار اشاره وشوه افغانستان خو آسیب پذیره دی د هر نظر نه او که چیرې جګړه ځي داسې یو داغې مرحلې ته چې لوی جنګ رامنځته شي چې زه احتمال لږ تر لږه دغه نن خو زه کم ګورم وضعیت ته په زما د تحلیل پر بنسټ چې څومره به سم اوسېږي هغه قضاوت ستاسو زه خو داسې یو لوی جنګ یعنې دغه احتمال پایلې کم وینم خو البته چې اسرائیل به ګزار کوي چېرته کوي په کم قسمت کې په څه موده دا به دې په دوه کې موږ وګورو خبره دا ده چې ایران واقعا چې ډېر لوی سیاسي اجتماعي دننه په کور کې ګوسه سره مواجه دی همدغه چې تاسو ډېر معقول اشاره وکړه په سیستان بلوچستان کې په آذربایجان کې په خوزستان کې نور اجتماعي قشرونه چې په ایران کې دي که هغه ښځینه دي که نارینه متمدنه خلک دي هغوی نن سبا دغه وضعیت نه دغه خپلو حاکمانو نه راضي نه دي دا چې ایران بالاخره مجبور شو چې دغسې یو ګزارونه وکړي اوس هر څه چې په هر ترکیب دا ارزوي هغه سره غرض نه لرم. یو علت هم دا و چې دننه په کور کې حاکمه تیوکراسي دې سره مخامخ و چې باید په یو ترتیب دننه په کور کې اذهان یو په یو ترتیب هغه کې منسجم کې تر څو چې هغه اصلي دښمن چې د ایران د حاکمانو په نظر همدغه اسرائیل دی د هغې په استقامت سوق کې او دا کار تر یو بریده د ایران حاکمانو وشو کړی. نن سبا دغه پاتریوتیک یا وطن دوستانه احساسات جذبات په ایران کې حتی په دیاسپرا کې دغه هیوادو کې چې زه یم مثلا په اروپا کې څو ورځې مخکې ایټالیا کې هم هلته نیم د ایرانیانو په منځ کې دا لیدل په کاناډا کې نیم لیدل یعنی دغه احساسات او جذبات د خلکو د ایرانیانو د دیاسپرا په منځ کې هم راپارول شوي. څو وخته مخکې مې د ایرانیانو په یو سپیس کې اشتراک اورېدونکی وم هلته هم تر بریده چې کلونه کلونه خلک په اروپا او امریکا کې ژوند کوي اما په آینده به د ایران او هغه احساسات د دوی راپارول شوي دي. په دې ترتیب دغسې یوه لوبه روانه ده. البته چې زه فکر نه کوم چې ګرمې مرحلې ته لاړ شي خو استفادې به ترې کېږي. تقابل هغه تر ډېره وخته به همداسې ساتل کېږي زما په نظر.
ډېره مننه جانباز صاحب. جانباز صاحب له تاسو مننه کوم. اغلی بارغزی له تاسو هم منندوی یم. او پاین صاحب ډیره مننه له تاسو هم چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته. د اوریدونکو هم منندوی یم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. د ازادۍ په څپو کې تر بلې خبرونې مو خدای مل.
دسترګو تور د سپینو مست